بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1404 هجری لمریز کال د اوریدا میاشتې 22مه د 1446 هجری قمری کال د شوال یا وړوکی اختر د میاشتې 12مه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 11مه نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د ټرمپ د ګمرکي تعرفو زیاتوالی او د چین او اروپا په خپلو کې نږدې کېدل. د خبرونې په دوام کې به درته یوه نوې لړۍ پیلوو چې عنوان یې ده د ستورو بخنه غواړم ستوري په لمن کې. ورپسې به د هیلي رڼا نومې پروګرام واورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې وږمې خپرونه اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مله واوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران مرستیال دفاع وزیر ویلی ایران لوړ دفاعي توان لري. د کابل او تهران ترمنځ په اقتصادي برخه کې د شوې موافقې په پلي کېدو تاکید شوی دی. د امریکې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې طالبانو ته د مرستو رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب کړه. او د امریکې دویمه الوته وړونکې جنگي بیړۍ منځنی ختیځ ته رسیدلې. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع وزارت د مدیریت او ستراتیژیک پلان جوړونې د پراختیا مرستیال وویل نن موږ له ملي، سیاسي او ټولنیز ځواک څخه برخمن یو او زموږ د هیواد د دفاعي وړتیا په خپل اوج کې ده. د ایرنا د خبریال په وینا برید جنرال رضا طلایی نیک تیره شپه د کلتوري اونۍ او د عراق د باس رژیم له نیواکه د کرمانشاه ولایت د دغه لویدیز سرحدي ښار د ازادۍ د کلیزې په مناسبت د قصر شیرین د روایت په مراسمو کې زیاته کړه نن سبا موږ په خپل اختیار کې د دفاعي تجهیزاتو پر مختللو بې پیلټه الوتکو لوړه کچه لرو او لوړه بسیجی او جهادي روحی لرو. هغه په دې خبرې سره چې ایران په میلیونونو بسیجیان لري چې لوړ مورال لري وویل د دفاعي صنعت په برخه کې موږ داسې یوې مرحلې ته رسیدلي یو چې په هیواد کې له نهو سو نه ډېر دفاعي او د وسلو سیسټمونه تولیدیږي. په داسې حال کې چې له انقلاب مخکې مو یوازې 1.5 ساده دفاعي تجهیزات درلودل. هغه ټینګار وکړ موږ دا دفاعي ځواک د خپل هیواد د پوهنتونونو د ځوانانو په ملاتړ سره ترلاسه کړی او زموږ علمي درجه بندي په نړۍ کې 40 درجه لوړه شوې ده او 14 مقام ته رسیدلې. که څه هم موږ په نورو برخو کې ډیر کار او هڅې ته اړتیا لرو. هغه په دې تاکید سره چې د اقتصاد، ساينس او ټکنالوژي په برخو کې باید د باصلاحیته او ځواکونو سره ډېرې جهادي مرستې وشي زیاته کړه موږ باید د خلکو د ستونزو د کمولو لپاره هڅه وکړو. د کابل او تهران ترمنځ په اقتصادي برخه کې د شوې موافقې د بشپړې پلي کولو په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې تخنیکی کمیټې ناشته کړې ده. له کابل زمو خبريال رپورټ راکړی چې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت ویلي دې ناشته کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ په زیاتوالي، ترانزیټي ستونزو په هواري، د افغانستان د کرنې د برخې میکانیزه کولو، د ترانسپورت په برخه کې د شوو پریکړو تطبیق، د افغانستان قانونو کې پانګونې او په ګمرکونو کې د لا زیاتو اسانتیاو په چمتو کولو بحث شوی. د غراس په یاده غونډه کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د کچې د لوړولو او نورو یو شمېر مسایلو په اړه هم خبرې وشوې. د کابل او تهران ترمنځ په اقتصادي برخه کې شوې موافقه دوه نوي مادې لري چې سوداګري، ترانزیت، ترانسپورت، کرهنه، قانونو او یو شمېر نورې برخې لري چې په بشپړه پلي کولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ برخه کې زیاتوالی راشي. په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو ګډه کمیټه داسې مهال ناشته کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د همغږي دفتر مسؤول محمد رضا نازيري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي اړیکو د رئیس شفیع اعظم سره هم کتنه کوي. په اقتصادي اړیکو خبرې ترې کړې دي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د نړیوالو مؤسسو مرستندوی هیوادونو استازو له افغانستان سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د تاند خبری سایټ په لیکنه نړیوالو سازمانونو او د مرسته ورکوونکو هیوادونو استازو په استنبول کې د افغانستان د همغږي ډلې یعنی ACG په غونډه کې افغانستان ته د بشری مرستو د دوام په اهمیت ټینګار وکړ او خبرداري ورکړه چې په دغه هیواد کې بشری بحران بیړنیو او دوامدار حل لارو ته اړتیا لري. د افغانستان د همغږي د ورځنې غونډه چې د مرسته ورکوونکو هیوادونو، نړیوالو مالی بنسټونو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون پرون په استنبول کې په دې هدف پیل شوې چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نړیوالې ټولنې اړومبېتوبونه او پروګرامونه ورزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي انریکا راتواتا په دې غونډه کې وویل که غواړو چې د افغانستان خلکو ته مرسته وکړو څو هغوی د فقر او کړاو له ناورین څخه ووځي، نو باید بیړنۍ مرستې روانې وساتو او هم مهاله د دایمي ثبات لپاره زمینه برابره کړو. هغې زیاته کړه چې لا هم ډیری افغانان له جدي اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي او دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یعنی یوناما استازي هم په دغه غونډه کې وویل چې ملګری ملتونه پلان لري په 2024 کال کې د افغانستان لپاره 3.1 میلیارډ ډالر بشري مرستې راټولې کړي چې دا شمیر د 13 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. خو د ملګرو ملتونو استازو خبرداري ورکړه چې نړیوال مالی بحران په افغانستان کې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخولی شي. د کارپوهانو په باور دا بحران نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، بلکې د سیمې امنیت هم اغیزمنولی شي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې طالبانو ته د مرستو رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب کړې ده. د امریکې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې افغانستان ته د مرستو رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب کړه او د عمومي جرګې تصویب ته یې استولې ده. یادې کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه لایحه د طالبانو حکومت ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د هر ډالر نه رسیدو تضمین ورکوي. د دغه کمیټې مشر ویلي چې دغه لایحه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مکلفوي چې د یوې ستراتیژۍ په جوړولو سره هیوادونه او نا دولتي سازمانونه د طالبانو له حکومت سره له مرستو منع کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا لایحه د هغو بهرنیو مرستو کارونه هم رانغاړي چې د امریکې له لوري تمویل شوي دي، څو پر هیوادونو او سازمانونو د باور چوي چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره مرستې ونه کړي. دا تر هدا سه محل تصویبیږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستيال محمد نعیم وای د افغانستان سیاسي وضعیت پورې د بشري مرستو مشروط ول د تعجب او حیرانتیا خبره ده. په کندهار کې د طالبانو په امنیه کمانډانه کې د نننه 14 تنه ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیه کمانډانې ویان اسدالله جمشید هم چاودنه تایید کړې ده. نوموړي ویلي چې پرون د دغه ولایت د امنیه کمانډانې په ودانۍ کې دننه د زړو ناچاودو موادو د چاودنې له امله څلور تنه ټپیان شوي دي. جمشید زیاته کړه چې د اور وژنې ځواکونو پر وخت رسیدو د نورو چاودنو مخنیوی کړی دی. کندهار د طالبانو د حکومت د مشر مولا هیبت الله ټاټوبه او د هغه د فرمانونو او حکمونو د صادرېدو ځای دی. د معلوماتو له مخې سمو د وړاندې هم د کندهار ښار کې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو امنیا قومندانې خپل ځواکونو ته امر وکړ چې ښار ته له وسلو سره داخل نشي. د امریکای پوز بیگا ویلی چې د دغه هیواد دویمه الوتکې وړونکې جنگی بیړۍ منځنی ختیځ ته رسیدلې ده. د ای ایف پی په حواله د ارنا په وینا د امریکای مرکزی کمانډانې سینټ کوم په ټولنیزه شبکه ایکس کې اعلان کړی چې الوتکې وړونکې بیړۍ یو ایس ایس کارل وینسنس منځنی ختیځ ته رسیدلې ده او د یو ایس ایس هری ایس ټرومن په نامه د امریکې له بلې الوتکې وړونکې بیړۍ سره یو ځای فعاله ده. د رپورټ له مخې وینسنس د اف 15 په نامه په راډار کې نه ښکارېدونکو الوتکو باندې سنبال ده او سینټ کوم د دواړو کښتیو ویډیوګانې خبرې کړې دي. د امریکې دفاع وزارت پینټاګون 13 ویلي و چې په منځنی ختیځ کې د خپل الوتکو وړونکو بیړۍ او شمیر به زیات کړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې امریکې په دې وروستیو اونیو کې په یمن باندې پراخ بریدونه کړي دي. د امریکې یو پوځي چارواکي د چهارشنبه په ورځ ای ایف پی ته وویل چې امریکا د مارچ په 15 په یمن باندې د خپل برید له پیل راهیسې لسلو زیات هدفونه په نښه کړي دي. د عراق وزیر اعظم د سوریې په چارو کې په بهرنۍ لاسوهنې باندې نیوکه وکړه او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او د سوریې د خلکو لخوا د خپل واکې پرېکړې کولو په اړتیا یې ټینګار وکړ. د قطر د الجزیره چینل له قوله ارنا لیکلي چې د عراق لومړی وزیر محمد شیاع السوډانی اعلان وکړ چې بغداد په سوریه کې د بهرنۍ لاسوهنې په ځانګړې توګه د دغه هیواد په خوره کې د اسرایلي ځواکونو د شتون په اړه اندېښمن دی. هغه د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په ملاتړ کولو سره تاکید وکړ. د سوریې په کورنیو چارو کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د منلو وړ نه ده. یوازې د سوریه خلک باید د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. اور اوسې خبر دا چې د نیویارک ښاروال اریک اډمز وویل چې د دغه ښار په هاټسون سیند کې د سیلانیانو د یوې چورلکې د نسکورېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي. ارنا د ریویټرز له قوله لیکلي چې اډمز نن سهار په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې پیښه کې د چورلکې پایلټ او 15 سپرلې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه داسې ښکاري چې په دغه هیلیکاپټر کې سپاره 15 مسافر د یوې هسپانوي کورنۍ غړي وو. په وژل شوو کې 3 ماشومان هم شامل دي. د خبرونو پای دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت دے
سیاسی تبصرہ
د ټرمپ ګمرکی تعرفو زیاتواله او د چینو اروپا نزدېواله زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړه، ټرمپ د ګمرکاتي تعرفو په زیاتولو سره خپل سوداګریز ملګري په سوداګریز سیال بدل کړي او د مخالفې جبهې پیاوړې کړې ده. په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیه او چین د ټرمپ له لورې د ګمرکاتي تعرفو زیاتوالي ته غبرګون ښودلې او په امریکایي توکو یې مالیات زیات کړي دي، لا هم ټرمپ له ټکره لاس نه دی اخیستی او په چینایي توکو یې د مالیاتو کچا یو سل څلور سلنې ته لوړه کړې ده، چې په مقابل کې چین هم په امریکایي توکو باندې 15% مالیات ولګول. وړمش په هم ټرمپ په چینایي توکو باندې د 15% د مالیاتو د لګولو اعلان وکړ. له چین سره د ټرمپ د سوداګریز جنگ په دوام سره په تیرو ورځو کې د امریکې د بورس یا ونډو مارکیټ نور هم وغورځېده او 20% ارزښت یې کم شو. له دې نه علاوه د جاپان د ونډو بازار هم غورځېدلی او نور آسیایي مارکیټونه هم په نړیوالو سوداګریو کې د تعرفو د زیاتوالي نه ځپل شوي دي او د ونډو ارزښت یې کم شوی دی. چین هم د دې پر ځای چې د ټرمپ له لورې د لګول شوو تعرفو په وړاندې تسلیم شي د مقابلې لاره غوره کړې ده. تیر کال امریکا چین ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي، خو په مقابل کې د 4.5 میلیارد ډالرو په ارزښت یې له چین څخه توکي وارد کړي دي. خو اوس د ګمرکي تعرفاتو او د مالیاتو په زیاتوالي سره په دواړو هیوادونو کې کاروبارونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د چین د سوداګریزو مخنه غواړم د چین د سوداګریو د وزارت ویان اعلان وکړ چې د امریکې له لورې په کراتو باندې د تعرفو زیاتوالی او د لا زیاتولو ګواښونه د امریکې سرزوري او د تیروتنو د تکرار ښودنه کوي، خو چین هم به ورته تسلیم نشي. امریکا چین ته د دښمن په سترګه ګوري. اروپایي اتحادیې هم د امریکې ملګری او متحده بلل کیږي، خو ټرمپ د دې په ویلو سره چې اروپا خپل توکي امریکې ته صادروي خو له امریکې څخه هم هیڅ نه اخلي، د اروپایي توکو په وارداتو یې 20% مالیات ولګول. اروپایي اتحادیه دې نه سخت په غوسه ده، په ځانګړې توګه فرانسه، جرمني او انګلستان. وړمه ورځ د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په یوه غونډه کې د ټرمپ له سوداګریزې جګړې سره مقابلې ته رای ورکړه او اروپایي اتحادیه به په امریکایي محصولاتو باندې 15% مالیات ولګوي. اروپایي اتحادیه د ټرمپ له لورې د تجارتي جنگ سره مقابلې په موخه په امریکا دښمن یعنی چین ته په نږدې کېدو ده او چین سره د ګډ تجارتي همکاریو په لټکه شوی ده. تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ستوري په لمن کې نومې نوې لړۍ درته پیلېږي، ورپسې به هم د هیلې رڼا نومې پروګرام او بیا به تلپاتې وږمې ووري.
ستوری پلمن کے ایزنو ستوری پا لمن کے لا یو پروگرام سرا ز جمیل بنگش لخپل محترم همکار
صادق حسین
سرا تاسو خدمت ته حاضر شو. ایزنو پا دغه پروگرام کې د ایران او د نړۍ د مشهور شاعرانو او ادیبانو د په حق لدرته معلومات درکو او همداراز نور هم تاسو سره دغه موضوع چلو دا یادونه وکړو چې دا د دې پروگرام لومړی برخه ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس به په دغه پروګرام کې د ایران یو تر ټولو محبوب ادیب او شعر درته معرفي کړو او د هغه د ارزښتمن ژوند د حالاتو په حق به در سره خبرې وکړو. سادی داسې کس دی چې د ساده ژبې په زړه پورې سبک او سټایل او د ژورو اخلاقي او د ټولنیزو مطالبو په دلیل د پارسی او د دنیا په ادبیاتو کې به بدیله ځای لري. د هغه کتابونه په تیرا بیا بوستان او ګلستان د پارسی ادب شاهکارونه ګڼل کیږي او دغه کتابونه د پارسی ژبې او حتی د لویدیځو هیوادونو په ادبیاتو باندې هم ژور اغیز کړی دی.
دوستانو، مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی چې په سادی مشهور و د فارسی ادب د اسمان زلاندا ستوری دی چې خپل لجادو څخه په ډک قلم سره د کلام په زړه کې د حکمت او د انسانیت گوهر ژوندې کړ. سادی نه یوازې د عشق او د ښکلا شاعر و، بلکې د دنیا خلکو ته د سولې، د عدالت او مهربانۍ د پیغام راوړونکی شو. د ایران د ستر شاعر شیخ سادی ویناوی د روخانه هندارې په شان د ژوند حقیقت انسانانو ته ورخی او د زمانه په تیارو کې د هغوی لارښوون کړي. د سادی نوم تر قیامته د نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې ځلیږي او د هغه قلم د څپاند سیند په شان په زړونو کې جاری دی. مشرف الدین مصلح چې ورسته په سادی مشهور شو، په 1503 هجری قبری کال کې، یعنی په 1546 هجری لمریز کال کې چې 1178 میلادي کال کېږي، د ایران په یوه ښکلي او ښې آب و هوا لرونکي سیمې شیراز کې چې د ایران د یوه جنوبي ولایت فارس اوسنی مرکز دی وزیږیده. د سادی د زیږیدا په وخت کې د اتابکان پړاو دریم پاچا په فارس حکومت کاوه. د فارس اتابکان یا سالاریان د ترکمانانو یوه ډله وه چې د شپږمې هجري قمري پیړۍ له نیمایي څخه د سلجوقیانو د حکومت د کمزورتیا په پړاو کې په فارس سیمه کې قدرت په لاس کې واخیسته. ایران د ستر شاعر سادی شیرازی دا کورنۍ په حکله کوم دقیق او مستند معلومات نشته. هغه لږ شان معلومات چې د سادی د ژوند په حکله لرو، د هغه د کتابونو په تیرابیا، د ګلستان او بوستان او د غراز د ځنو محدودو تاریخي سرچینو له لارې لاسته راغلی دي. سادی په خپلو کتابونو ډېر کم خپل شخصي ژوند او خپلې کورنۍ ته اشاره کړی ده، او دغه موضوع سبب شوی ده چې د هغه د مور او پلار په حکله لږ شان معلومات ولرو.
سره له دې ځینې تاریخي او ادبي سرچینې دغه موضوع ته اشاره لري چې د دغو سرچینو د اطلاعاتو پر اساس د هغه کامل نوم ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف او د هغه کوچنی نوم مصلح دی چې د هغه د پلارني نیکه نوم څخه اخیستل شوی دی. ځینې کسان باوري دي چې سادی د بنی سعد عبادی انصاری له کورنۍ او توکم سره د دلچسپۍ د لرلو په دلیل د ځان لپاره د سادی تخلص انتخاب کړی دی. کچیر یو غواړو له بلې زاویې د سادی تخلص ته کتنه وکړو او د هغه په هکله خبرې وکړو، نو ویلی شو څرنګه چې د سادی ټکی د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ په معنا دی، او د ایران دغه ستر شاعر تل په خپلو ادبي اثارو کې هڅه کړې ده چې نیکمرغۍ او خوشبختۍ ته د رسېدا لره په خپلو درس ورکوونکو شعرونو او حکایتونو کې بیان کړي. د سادی د پلار نوم عبدالله شیرازی و. ویل کیږي چې د هغه د ایران د شیراز سیمې یو محترم او قدرمن سړی و چې د تابک په دربار کې کار کاوه. سادی هم له ماشومتوب څخه د خپل پلار لخوا وروزل شو، خو په 12 کلنۍ کې پلار وفات شو او هغه له خپل مورنۍ نیکه مسعود بن مصلح الفارسی لوی کړ. سادی په 14 کلنۍ او په شیراز باندې د سلطان غیاث الدین خوارزمشاه له حملې وروسته له دغه ښاره ووت او بغداد ته لاړو، او د بغداد په نظامیه مدرسې کې په زده کړې بوخ شو. سادی په بغداد کې د عربي صرف او نحو، حدیث، فقه، اصول، طب، نجوم او د فلسفه په شان درسونه زده کړل، او د هغو زده کړو په دلیل چې کړي وي په صرف او نحو، لغات، کلام، منطق، حکمت الهی او حکمت عملی کې بے مثار مهارت ترلاسه کړ، او د خپل زده کړو له ختمېدو وروسته د واعظ یعنی ویناوال په توګه په بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړل او خلکو ته لارښوونه وکړه. صادق ابو شل کلا د دنیا بیلابیلو سیمو ته وګرځید او له سفرونو سره یې زیاته دلچسپي هم لرله. په دې ډول چې ویل کېږي تر 15 کلنۍ پورې د دمشق، د بالباغ، د حجاز، د هندوستان، د فلسطین او د اذربایجان په شان بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړل او هلته په تدریس او واز بوت شو. هغه په 1250 میلادي کال کې د خپل شپږ څلوېښتنی ژوند په پای کې خپل زیږنځا یعنی د ایران شیراز ته راستون شو او خلکو یې ډیر احترام هم کاوه.
ایزانو سادی په همدې پړاو کې د بستان او گلستان کتاب ولیکه چې په چټکتیا سره د بادشاهانو، ادیبانو او د خلکو له هرکلی سره مخامخ شو. سادی خپل پاتې عمر په شیراز کې تیر کړ. عملته په کابو شپږ سوا نویم هجری قمری کال کې وفات شو. د هغه قبر په شیراز کې په سعدیه نومي باغ کې دی، کوم چې نن سبا د ایران یو تر ټولو مهمه کلتوري او د سیل جاذبه او مرکز بلل کیږي. اگران اوردونکو، اوس ستوري په لمن کې پروګرام په دوام کې نیت لرو د ایران د ستر شاعر سعدی د تخلص په حق در سره خبرې وکړو او دغه پوښتنې ته ځواب ورکړو چې د ایران د غستر شاعر ولې د ځان لپاره د سادی نوم غوره کړ. کچری وګورو چې د سادی شیرازی د نوم او د تخلص په اکلا په دقیق ډول او د تاریخي مستنداتو پر اساس خبرې وکړو، باید وایو چې د فارسی د ادبیاتو د حوزې ډیر څیړاندې باورې دي چې دغه ادیب نوم عبدالله او هغه د مصلح الدین او د مشرف الدین په نوم تخلصونه درلودل. البته د سادی د نوم او د تخلصونو په حق لا د سیلاندو ترمز د نظرونو یو څه جزئی اختلاف شته، خو په ټول کې هغه څه چې بشمیر سیلاند او محققان په دې زمینه کې مطرح کوي دا دي چې د ایران د دغه ادیب کامل نوم مصلح الدین ابو محمد عبدالله بن مشرف بن مصلح بن مشرف ته چې په سادی شیرازی مشهور دی. لانهم اجری پیڑے څخه مخکې مستندونو سرچینو ته بیا کتنه په دې خبرې بیا پوهیږي چې د ایران دغه مشهور ادیب لپاره د مشرف بن مصلح، د مشرف الدین مصلح او د مصلح الدین سادی په شان نمونه بیان کړی دي. خو لیکيږي چې د سادی ټکی چې په لغت کې د خوشبختی او د نیکمرغۍ په معنا دی، لا دې قبله د ایران دغه شاعر لپاره کارول کیده چې په خپل شاعر دغه تخلص په وجه د خپل زمانه لویانو ته د ځان د منصوبولو هڅه کوله. هم د اوس دغه پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دغه شاعر دغه وخت له لویانو ادیبانو سره راشه درشه درلودا چې ځان د خپل کار کسب په انتصاب او یا شاعری کې سادی بلې، او یادا چې په خپل کار کې له لویانو ادیبانو سره هیڅ انتصاب نو، او شاعر په هغه وخت کې ځانګړي کورنۍ ته دلچسپي په دلیل د ځان لپاره دغه تخلص په نظر کې نیولی دی. که څه هم د دغې پوښتنې لپاره دقیق او شفاف ځواب خو نشته، خو بیا هم د موجودو مستنداتو او د تاریخ د ثبوت په اساس هڅه کوو چې په دې زمینه کې تاسو ګرانو مینوالو ته یو شمېر معلومات درکړو. لومړی باید ووایو چې ځینې محققان باوري دي چې د فارس او د ایران ټاټوبې دغه شاعر له دې قبله د خپل ځان لپاره د سادی تخلص انتخاب کړی چې وښیي په هغه وخت کې د فارس سیمې وه واکمن یعنی سعد بن ابی بکر زنگی تا بیا ډیر خاص احترام درلودلې.
ډیرو قدر منوریدونکو د سادی لقب نه اوازې د یو عنوان بلکې د هغه د انساني تفکرونو یو بلګه ده. خوګوریدونکو شاید تاسو لپاره دغه خبره په زړه پورې وي چې مونږ ولې د دغه لړۍ لپاره د ایران او د نړۍ د سترو شاعرانو نوم یعنی د ستوري په لمن کې کېښود او ولې سادی شیرازي ته د استاد سوهان ویل کېده. دغه پوښتنې ته د ځواب د ورکولو لپاره د اوس وخت د سادی پیژندي کوروش کمال سروستاني وینا درته وړاندې کوو. د ایران دغه ستر سادی پیژند کوروش کمالي سروستاني وایي سادی په دوو دلیلونو د استاد خان لقب ترلاسه کړی دی. لومړی دا چې د هغه د بیان روضه او ځانګړي ژبه د خپلې زمانې له کلتوري عناصرو څخه د حکیمانه ګټې پورته کول او د ښکلا د پیژندنې ترکیب دی. دوهمه دا چې د سادی ذاتي نبو او د شیراز د کلتوري او د ټولنیزې فضا اغیز د هغه د تفکرونو د روزنې لپاره مناسبه زمینه. هغه د لرغوني ایران د کلتور د قرآني مفاهیمو او د حدیثونو په هغه زمانه کې د دو علمونو په اخیستلو سره چې په هندي یوناني او عربي ژبو تدریس کېدل خپل خاص سبک رامنځته کړ او همدغو ځانګړتیاو د هغه مقام د استاد سوهان په توګه تثبیت کړی دی. د کمالي سروستاني د ویناو پر اساس پرسه ژبه له پردوسي وروسته چې د پرسه ژبې لپاره یې ډګر پرانیسته تر یو حده له عربو سره ګروهنې او په سخته له ویلو سره مخامخ شوه. خو سادی په اومې پیړۍ کې په یوه بله بڼه د پرسه ژبه را ژوندۍ کړه او له دغه خواږې ژبې څخه یې په دا ډول استفاده وکړه چې آثار او کتابونه یې تلپاتې شول او نن سبا هم په ټوله دنیا کې ډېر طرفداران او پلویان لري.
ایزانو سادی د شیراز د ادبی مکتب درودې بنسټ کې خود او رستا د ایران د اتمې پیړۍ شاعر حافظ شیرازی دغه مکتب ته ودا ورکړه. شاید کچېرې سادی نه وي نو حافظ شیرازی نشو کوي تر دې اندازې په فارسی ژبې شعر کې محبوب او تل پاتې شي. په حقیقت کې د حافظ پیژاندو له نظره په غزل کې سادی ته د حافظ پام ته دارا کېدل د نه انکار ور دي. البته د ایران د دغو دوو شاعرانو پر روده کې یو شمېر تفاوتونه او توپیرونه هم شته، خو په ټول کې دغه دواړه په یوې ګډې جبهې کې وو. د ایران ستر شاعر سادی شیرازی او حافظ شیرازی دواړه د خپل وخت د واکمنانو له ظلمونو او کړاوونو څخه کړیدل او دواړو له ریا دروغ ویلو او دوه مخیتوب څخه کرکه درلوده او دواړو د انسان وړتیا او د انساني تفکر آزاد کیدا ته پام کوو او ټینګار یې ور باندې کوو. دغه موردونه خی چې سادی شیرازی په فارسی شعر او ادب کې دومره مقام درلودلی چې نورو شاعرانو ادیبانو حتی لاغه په ورسته کلونو کې د ایران له دغه مشهور شاعر څخه بیلګه او نمونه اخیستله. نن سبا هم د سادی کتابونه په ایران او نړۍ کې ډیر پلویان لري او له دې قبله د استاد سخن لقب لاغه سره خخکاری. هو ګرانو مینوالو، د سادی شیرازی او داغه د قلم معجزه ده چې له پیړیو پیړیو ورسته اوس هم داغه د مخاطبانو او د مینوالو لپاره جذابیت لري او په زړه پورې ده.
خبروونکو، مونږ په راتلونکو څو پروګرامونو کې هم د ایران د دغه خوږ ادیب حق در سره خبرې وکړو. نو زموږ د راتلونکو پروګرامونو اوریدل مه هیروئ.
اله لرو چې د ادب مینوالو مینه په ماته شوي تر بل پروګرام په لویه مهربان خدای سپارو. علاوه ملو ملګری شه.
د رڼا هیله. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
الیاس غرابیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و څو د هیلې د رڼا په زړه پورې خپرونه یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. دغه برخه کې به هم د اسلام په مبارک دین کې د آخر زمانې د امام او ژغورونکي په حکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلام مبارک دین په دوو ستنو، یعنی په الهي وحی او همدارنګه په عقل باندې ولاړ دی، چې هغه هم الهي موهبت دی. په همدې اساس د اسلام روښانه کوونکی ښودنې او تعالیم په قرآن او احادیثو کې له راتلو نه ماسیوه له عقل، استدلال او منطق سره هم سمون خوري او د ثابتولو وړ دی. په دې خاطر مسلمان عالمان او فیلسوفان له الهي کلام نه د مرستې بغیر یوازې په دلیل او منطق سره هم د آخر زمانې د امام د ظهور مسأله ثابته کړې ده. له دې نه مخکې په تېرو خپرونو کې د آخر زمانې د ژغورونکي د ظهور په هکله زیات دلایل تاسو ته وړاندې سو، لیکن الهي دلیلونه هم سته چې نړۍ لپاره روښانه راتلونکی ترسیموي او په آخره زمانه کې د ژغورونکي له ظهور څخه د یوې نه بدلیدونکې الهي وعدې په توګه یادونه کوي.
د آخر زمانې د پړاو د رارسیدلو یو مهم دلیل د استعدادونو د پنځون او کمال غوښتنې لپاره د انسانانو د احساس خړوبول دی. هغه احساس چې متعال خدای د انسانانو په وجود کې پیدا کړی، څوله دغه فطري ځانګړنې په مرسته د ځمکې په سر د خلیفۃ الله فی الارض لوړې مرتبې ته ورسیږي. متعال خدای کمال ته د انسان د رسیدلو لپاره هغه ته د عقل او فطرت دوه وزرونه ورکړي دي، څو انسان له دې لارې د معنویت او کمال په لورې الوت وکړي. لیکن په دغه لاره کې د انسان په وړاندې دوه ستر خنډونه هم موجود دی، یو شیطان او بل د انسان سرکش نفس او د هغه هوسونه. دا دوه تل انسان له نورانی لارې څخه لیرې کوي او د ګناهونو او تیروتنو په لور هڅوي. متعال خدای د بشریت د هدایت لپاره خپل پیغمبران واستول څو بشریت د معنوي او مادي نیکمرغۍ، یعنی د دین او دنیا د ترلاسه کولو په لور هدایت کړي. خو سره له دې لا هم ګڼ شمېر انسانان د نفساني هوسونو او شیطاني کړچارونو اسیران پاتې شوي. دا حالات ښودنه کوي تر هغه پورې چې د انسان د کمال غواړي او خدای لټوونکی فطرت د پنځون او ودې لپاره د ټولنې حالات برابر نشي، بشریت هدایت ته ګروهنه نه پیدا کوي. اسلامي عالمان په دې اړه وایي له کومه چې متعال خدای نړۍ له کوم هدفه پرته نه ده پیدا کړې، نو د خپل بې حد و اندازې مهربانۍ پر اساس به د خلکو د رهبرۍ لپاره یو بې ساری سمبول وړاندې کړي، څو په مناسب وخت کې د ظلم، فساد او جهالت له تیارو څخه د وتلو لپاره د خلکو لارښوونه وکړي. دا حالات یوازې د آخر زمانې په آرمانی خار کې او ماحول کې رامنځته کېدلی شي، کله چې حق به باطل باندې بریا مومي او د بشریت د مادي او مانوي ودې لپاره لاره هواریږي. هغه کامل انسان چې په آخر زمانه کې د متعال خدای له لورې د بشریت د ژغورلو لپاره په نظر کې نیول شوی، حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، یعنی د آخر زمانه امام دی. داسې کس چې له هر ډول تیروتنې او ګناه څخه پاک او د بشریت د ودې او تعالی لپاره بیلګه دی.
له طبیعي موهبتونو څخه د عادلانه ګټه پورته کول او اړتیا په آخره زمانه کې د آیډیل ټولنې د بڼه نیولو ته ضرورت لپاره یو بل دلیل دی. لکه څرنګه چې متعال خدای په قرآن کریم کې فرمایي، انسان او کائنات یې چټي نه دی پیدا کړی او هدف یې د کمال لوړو مرتبو ته د هغوی رسیدل دی. د بلې خوا څخه د قرآن په مختلفو آیتونو کې ټینګار سوی چې حکیم پروردګار د دغه دنیا نعمتونه یې انسان ته په واک کې ورکړي څو د هغوی په مرسته غوره ژوند ولري. انسان هم تر دې دمه له دغو ټولو امکاناتو ګټه اخیستې ده، لیکن هر کله چې له معنویت او اخلاق څخه لیرې سوی د خپل پرمختګ له انساني او الهي هدفونو څخه منحرف سوی دی. دورانونکو جنگی اوزارونو تولید، د فساد او ګناه د خپراوي لپاره د اوزارونو جوړول، د تاوتریخوالو، فحشا او تروریزم د خپرولو لپاره د رسنۍ په څیر د مختلفو اوزارونو کارول، له طبیعي زیرمو څخه له حد نه زیات کار اخیستل او داسې ورته نورې مسلې له الهي نعمتونو څخه د انسان د غیر مسؤولانه، ناسم او ناورن رامنځته کوونکی ګټه اخیستنه ده چې له بده مرغه یاد بهیر لا هم دوام موندلی دی. په دنیا کې د بې عدالتۍ، تبعیض او توپیر د شتون له امله ټول خلک د علمي او تخنیکي لاسته راوړنو څخه ګټه نسي پورته کولی. انسان یوازې هغه وخت په ځمکه او آسمان کې بې ساري امکانات او نعمتونه د ودې او کمال په لړ کې په خپل ژوند کې کارولی سي چې د معنوي او انساني اهدافو په لټه کې ووسي او د اخلاق له مسیر څخه منحرف نسی. دا هغه ځانګړنې دي چې د آخري زمانې په ټولنه کې موجود دي. داسې ټولنه چې علم پکې زیات پرمختګ کوي، هر اړخیزه مادي او معنوي هوساینه له تبعیض او توپیر نه پرته انسان ته ور په برخه کیږي.
عزیزانو، یو بل دلیل چې د آخر زمانه په اکله د اسلامي عالمانو له لورې مطرح شوی دا دی چې د اسلام مبارک دین په سخته له ظلم، فساد او توپیر سره مخالف دی. د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له زمانه بیا تر دې دمه پوری له ظلم، فساد او تبعیض سره مبارزه دوام درلودلې ده. لیکن ظالم یرغلګر او فاسد حکومتونه د فساد او تباهی په وړاندې د حق غواړو د مبارزاتو د بریا په مخ کې خنډ ګرځېدلې دي. لیکن د ظالمانو او د باطل او د هغه د پلویانو تباهی او د حق او صالحانو بریا یو الهي ژمنه او الهي سنت دی. د قرآن کریم په آیاتو کې ټینګار شوی چې متعال خدای هیڅکله خپل وعده نیمګړی نه پریږدي. د نړۍ ناهیلي کوونکی مخینی او د دنیا اوسنی خواشینونکي حالاتو ته په کتو سره عدالت، امنیت او پاک لمنی یوازې هغه وخت پلی کېدلی شي چې یو نړیوال اصلاح کوونکی او ژغورونکی ظهور وکړي چې د ظلم د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده ولري. هغه کس د آخر زمانه امام مهدی، یعنی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف دی. Thank you.
متعال خدای په خپل کتاب کې مؤمنانو سره نور ژمنې هم کړې دي چې د یو بل بشپړ کوونکي دي. دا ژمنې له الهي حکومت له جوړېدو څخه بغیر نسی پوره کېدای. داسې حکومت چې د یو صالح کس لخوا په آخره زمانه کې رامنځته کیږي، دا د متعال خدای اراده ده چې دین یې په ټوله نړۍ واکمن سي او ټوله انسانان یې له برکاتو برخمن وګرځي او کفر، شرک او ګناهونه له منځه لاړ سي. همدارنګه متعال خدای وعده کړې ده چې د ایمان خاوندان او صالحین د ځمکې وارثان او واکمنان کیږي او د هغوی فاسدانو او ظالمانو ځایناستي کیږي چې په اکثر هیوادونو کې نن سبا د واک په سر دي. دا صالح خلک وس د ظالمانو د فشارونو او تیریو د عمله له خپل حق څخه محرومان سوي دي. صالحین د آخر زمانې د امام تر مشرۍ لاندې نه یوازې خپل حقوق ترلاسه کوي، بلکې د آخر زمانې د امام په غوره پیروانو کې راځي او د هغه حضرت د حکومت له برکاتو څخه برخمن کیږي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام په پای کې د حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف د زیارتنامې یو برخه تاسو ته وړاندې کوو. لوی خدایا، په عزت او اقتدار سره د آخر زمانې د امام ملاتړ وکړه، آسانه او نږدې بریا ور په برخه کړه او د هغه په مټ خپل دین له انزوا وروسته پیاوړی او عزتمن وګرځاوه او حق له غروب نه وروسته بیا ځلی ځلانده وګرځاوه او د آخر زمانې د امام د وجود په برکت سره تورتم او غمونه له منځه یوسه. لوی خدایه، د هغه په وسیله خارونو کې امنیت راوله او خپل بندگان په هغه سره هدایت کړه. ای لوی خدایه، مځکه د هغه په وسیله له عدل او برابرۍ نه دومره برخمنه کړه لکه څرنګه چې اوس له ظلمونو ډکه شوې ده. لوی خدایه، په حقیقت سره چې تسمی او اجابت کوونکی
ایزانو د دې خبرونه وخت پم دې زکه پایتر سی جی ازر د مستاسو له حضور اجازه واړو
او تاسو په لو یو متعال خدای سپارو. تلپات خوشبویی،
خوږو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلی په اچولو کې، په کیفیت کې، په لار د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.